Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د غوی یا ثور یو دیرشمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له 28 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی خپله پریکړه نن اعلان کړي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ته ګواښونه نه کوي. په روانه خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی، د هرات ولایت د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب دوام لري. دوه نړیوالې خیریه ټولنې په پام کې لري چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي، او د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکې ښار 22 شوي توغندې هدف ته له رسیدو مخکې شنډ کړي دي. پښپر خبرونه. تمه ده چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل موظف پلاوی نن د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. په ولسی جرګه کې په تیرو درې ورځو کې اختلافونه وروسته له هغه اوج ته ورسېدل چې د رایو اخیستو له یوې لنجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د رئیس په توګه معرفي شو، او سیال کاندید کمال ناصر اصولي مخالفت وکړ. موظف پلاوی ته دنده سپارل شوې ده چې د ولسی جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو بهیر وګوري، او له ارزونې وروسته په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په هرات ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب لا هم روان دی. د ښوونکي چې د پنجشنبې ورځې رئیس یې تدریس بند کړی اعتراض لري چې معاشونه یې کم دي. د ښوونکو لپاره د عدالت غوښتنې د ټولنې یو غړي شهیر احمد احمدیار ازادۍ راډیو ته وویل دا اعتراض به تر هغه وخت روان وي چې د ښوونکو غوښتنې منل کیږي.
با این طرین خواسته که اساتید دارن، استادان و آموزگاران دارن، بحث افزایش معاشاتان هست.
ده خون که تر طول مهم غوښتنه ده معاشونو زیادی دل دی که ده دوی معاشونه زیاد نشین و لاعتصابه بلاست و نخلی. ده خون که لاعتصابه پرات بلالاره نلری. په دې اعتصاب کې د هرات د 1300 ښوونځیو نږدې 40,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. د هرات د پوهنې رئیس روح الله زاهد ژمنه کړې چې د ښوونکو غوښتنې به ومنل شي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو ټولنه او د بیل او ملنډا ګیټس بنسټ په پام کې لري چې په کندهار او هلمند کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید مایار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دې ټولنې مشرانو د روغتیا له وزیر فیروزالدین فیروز سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
په هلمند او په کندهار کې به جوړیږي د بل او ملنډا ګیټس فاونډیشن په مرسته سره. په جون کې به ان شاء الله د دې کار شروع شي. بل ملاقات د سی ډي سي د مشر سره کې وعده یې د 20 کلینیکو ورکړه چې په کندهار کې به جوړیږي.
د روغتیا وزارت ویاند همدارز ویل چې د افغانستان د ستونزو په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان په غونډه کې چې د دې سازمان د 140 نوي غړو هیوادونو د شاوخوا 4,000 استازو په ګډون پرون په ژنیو کې پایل شو هم بحث کیږي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 22 شوي توغندې هدف ته له رسېدو مخکې شنډ کړي دي. رویټرز خبري اژانس په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د یوه ویان له قوله راپور ورکړی چې وایي دا توغندې ایران پلو حوثي یاغیانو د مکه پر لور توغولی دي. حوثي یاغیانو دا تور رد کړی دی. پر مکه د توغندیو د حملې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د تهران او د خلیج د عربي هیوادونو اړیکې نور هم ترنګلی شوي، او د یمن څلور کلنې جګړې ته د دواړو خواوو د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي. د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په مشرۍ لویدیځ پلوي ائتلاف په 2015 کال کې ورسته له هغه په یمن کې پوځي مداخله وکړه چې حوثی یاغیانو په پلازمینه سنا کې د یمن حکومت له واکه لرې کړ. جوکو ویدودو یو ځل بیا د انډونیزیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د انډونیزیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې ښاغلي ویدودو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې د 55.5 رایو په ګټلو سره د دې انتخاباتو ګټونکی دی. د ویدودو اصلي سیال متقاعد جنرال پرابوو سوبیانتو و. په اندونیزیا کې چې 2.8 میلیون نفوس لري د ولسمشرۍ انتخابات د اپریل په 8 او 21 ترسره شول. او د شمالي مقدونیې چارواکو د سربیا پولې ته نږدې په یوه لرۍ کې 8 تنه عراقي کډوال موندلي دي. د غیر قانوني کډوال د یکشنبې په ورځ هغه مهال چارواکو ته په لاس ورغلل چې د تابانوفسې پر پوله د ګزمې په حال کې و. د شمالي مقدونیې د کورنیو چارو وزارت وایي د لارۍ د بلغاریا نمبر پلیټ درلود. پولیسو ویلي چې د لارۍ چلوونکی نیولی او پناه غوښتونکي یې یوه کمپ ته انتقال کړي دي. د چارواکو په وینا دا کسان له غیر قانوني لارو له یونانه شمالي مقدونیې ته ننوتلي وو او غوښتل یې د سربیا له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ولاړ شي. ډیری کډوال د بالکان د هیوادونو له لارې په غیر قانوني ډول د لویدیځ شتمنو هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی خپله پریکړه نن اعلان کړي.
دغه اوس کسیزه هیئت چې ټاکل شوی دی بلاخره په یو توافق پر رسیږي، او دغه معضله چې رامنځته شوې مطمئنه چې خیر حل کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو ولسمشر اشرف غنی ته خبرداری ورکړی چې د واکمنۍ موده یې پای ته رسیدلې او له دې وروسته به که وقت دوام ورکوي نو غیر قانوني ولسمشر بوي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ د نړۍ او ځینو نورو سیمو خلک شکایت کوي چې د دوی لارې ناامن دي.
د حکومت خلکو او د عسکرو سره په څنګ کې ولسی خلکو ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی. ګاډي سوي دي، ولسی زنانه ماشومان دا اوشته شوي دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرداری واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وایي د هیواد ته د ګواښونه نه کوي. زموږ راغله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. دا هم د دې خپرونې لومړی موضوع. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره موظف پلاوی خپله پریکړه نن اعلان کړي. د پلاوی پرون دوشنبه په کار پیل وکړ. پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسی جرګې آرشیف وګوري او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو ورکولو بهیر وارزوي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې انتخابات و میاشتې مخکې وسول، خو وکیلانو تر اوسه عملا د حکومت پر اعمالو د څارنې او قانون جوړونې بهیر نه دی پیل کړی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي د ولسی جرګې په کار کې ځنډ به دا بهیر اغیزمن کړي. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل کله چې د حکومت پر کار د وکیلانو د څارنې پروسه ضعیفه سي، پر ولسی جرګې د خلکو اعتماد کمیږي.
خلک متاسفانه له دې ناحیېنه ډېر متضرره کېږي. دا په دې مانا چې که چېرې دولت هر څومره تضیف کېږي، په یقیني ډول ملت ځورېږي. نو د پارلمان نه شتون د افغانستان دولت چې اوس هم په ډېر ښه حالت کې نه، د لایم د ضعف وده وړي.
د افغانستان د ولسی جرګې تالار له هغه وروسته د وکیلانو ترمنځ د فزیکی نښتو شاهد و چې میر رحمان رحمانی د دې جرګې د رئیس په توګه معرفي سو. رحمانی د شنبې د ورځې په رایو کې 123 رایې ترلاسه کړې. د ولسی جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور دی د جرګې د رئیس په توګه معرفي کړ، خو مخالف یې کمال ناصر اصولي چې 55 رایې وړې وې اعتراض وکړ او ویل چې رحمانی 50.1 په سلو کې رایې نه دي ترلاسه کړې نو رئیس نه دی. د سیاسي چارو کارپو هارون میر په ولسی جرګه کې د ترنګلي وضعیت دوام د اوسنی نظام لپاره زیانمنونکی بولي.
خطر متلاشی شدن نظام
دی وایي په افغانستان کې د نظام د زیانمنېدو خطر اوس او هر وخت ستا، ځکه خلک بل انتخاب نه لري او موږ به بیرته نویمې لسیزې ته ستنېږو چې هغه مهال هیڅوک ګټونکی نه و او بایلونکی یوازې ټول افغانان وو، او هیڅوک د دې تمه نه لري چې باید د یو څو کسانو د شخصي ګټو په خاطر د 18 کلونو لاسته راوړنې تر پښو لاندې کړو. اوس یو پلاوی کار کوي چې د ولسی جرګې د رئیس د څوکۍ پر سر اختلافاتو ته حل راوباسي. د ولسی جرګې وی غړي شینکی کړوخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل د سې شنبې په ورځ به یو توافق ترلاسه سي.
د دنیا په پارلمان کې هم شته جر جنجالونه نشته، حتی وهل تکلیف شوی دي. نو زه فکر کوم چې افغانستان هم د دنیا څخه جلا نه دی، همدغسې کشوګیر یا داسې جنجالونه په مختلفو موضوعاتو باندې پیښیږي. نو زه باید ډېر معمولي فکر وشي. مطمئن هم دغه د وسکسیزه حیات چې ټاکل شوی دی بالاخره په یو توافق به رسیږي او هغه خپله پرېکړه به راوړي او ټول مجلس ته به اعلانوي. انشاءالله دغه معضله چې رامنځته شوې مطمئنم چې په خیر حل کیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس ټاکنه تر دې مخکې هم له لانجو سره مخامخ وه. په 1998 کال کې وکیلانو څو اونۍ پرله پسې لانجه وکړه چې عبدالرؤف ابراهیمی په یوه علني رایې اچونې سره د ولسی جرګې د رئیس په توګه وټاکه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو د کاندیدانو شورا له ولسمشر اشرف غنی غوښتي دي چې د واک دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي نو باید له واکه ګوښه شي. د دې شورا غړو پرون په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر غنی د کار دوام غیر قانوني دی او په هیواد کې به د بحران باعث شي، خو جمهوري ریاست وایي د اساسي قانون د تفسیر مرجع ستره محکمه ده نه کاندیدان. د موضوع تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشریز ټاکنو ته د کاندیدانو شورا وای محمد اشرف غنی ته به اجازه ورنکړي چې د جوزا په لومړۍ نیټه د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د دغه شورا غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د جوزا په لومړۍ نیټه د ملي اوالي حکومت د کار دوام د قانون خلاف دی او خپل چارې باید سرپرست حکومت ته وسپاري. د دغو کاندیدانو له ډلې حنیف اتمر وویل
اگر زندگی بود در دو روز آینده
د وویل که ژوند په دوو راتلونکو ورځو کې به د جوزا د لومړۍ نیټې شاهدان یو. دا ورځ به جمهور رئیس صاحب ته د مهم امتحان ورځ وي. که دوی د جوزا په لومړۍ نیټه اساسی قانون ته درناوی ونه کړ په هیواد کې به د بحران لامل شي.
بحران در کشور میشه.
خاغلی اتمر وویل که ولسمشر قانون مات کړي او له دولتي دستګانه کار واخلي او په ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګه پر دفاعي او امنیتي ځواکونو هم فشار راولي او ناوړه ګټه ترې واخلي، په هیواد کې سیاسي بې‌ثباتي حتمی ده. شهاب حکیمی، حکیم تورسن، نورالحق علومی، ابراهیم الوکوزه، لطیف پدرام، عنایت الله حفیظ نور کاندیدان و چې د جوزا په لومړۍ نیټه یې د ولسمشر په ګوښه کېدو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د کاندیدانو د شورا په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې داسې ویلي دي: د افغانستان ملت ته اطلاع ورکوو چې د اساسي قانون د تفسیر یوازینی مرجع ستره محکمه ده. افراد او اشخاص نشي کولی چې قانون په خپله خوښه تفسیر کړي. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو د څرګندونو په اړه وایي دوی حقوقي دریز نه لري او وسنۍ شخړې به په هیواد کې د بحران د رامنځته کېدو لامل شي.
له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې مو د ولسی جرګې د کاندیدانو د شورا د پرونۍ خبری غونډې جزئیات اوریدل چې دوی په دې خبری غونډه کې ولسمشر اشرف غنی ته خبرداري ورکړ چې باید لواکه ګوښه شي، ځکه د دوی په وینا د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر غنی د کار دوره چون پای ته رسیږي نو غیر قانوني به وي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو دا شیبه صفی الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د پارلمان په لانجو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د تیر کال د اکتوبر پارلماني ټاکنې له ټاکلې مودې درې کاله وروسته وشوې او له بډو او درغلیو سره هم مخ وي. په دوام کې راغلي منتخب پارلمان خپل یوه جلسه د پنځمې په ورځ ترسره کړه او وروسته د رئیس د ټاکلو لپاره لانجې پیل شوې. په ټاکنو کې سوداګر او پخواني پوځي میر رحمان رحماني 130 رایې وګټلې. په وړاندې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي 55 رایې ګټلې. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغه چې موقت رئیس محمد دهقانپور د پارلمان د نوي رئیس په توګه رحماني ګټونکو اعلان کړ، د اصولي پلویانو اعتراض وکړ او اجازه یې ورنکړه چې رحماني د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست په څوکۍ شاولګوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې موقت رئیس خغلی دهقانپور ویلي چې د ټاکنو په ورځ 240 رایې ثبت شوې، خو د اصولي پلویان وایي چې د شنبې په ورځ د رای ورکونکو شمیر 240 دی او رحماني معیار نه دی پوره کړی. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ د ریاست پر سر د لانجې د حل لپاره یو پلاوی هم وټاکه، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې په تالار کې وضعیت ډیر خراب وو او وکیلان سره آن لاس او ګریوان هم شول. په ټولنیزو شبکو کې د دوشنبه ورځې د ګډوډیو ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي او ښکاري چې یو شمېر افغان سرتیري د وکیلانو په لانجو کې ژوبل شوي دي. انډیپندنت پرژن برېټانوي ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجې د رامنځته کېدو حقوقي او تخنیکي علتونه بیان کړي. د لومړنۍ فارسي ژبې نړیوالې ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د پارلماني ټاکنو نتایج او میاشتې وځنډېدل او بیا اوس دا د ولسي جرګې د 19مې تقنیني دورې د ریاست پر سر هم لانجې روانې دي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره لومړی وار څلورو کاندیدانو اکثریت ترلاسه نه کړ او دویم وار ټاکنو کې دوه مخکښو کاندیدانو میر رحمان رحماني 130 او کمال ناصر اصولي 55 رایې وګټلې. ورسپانه لیکي په مجلس کې د ټاکنو په ورځ 240 کسان ناستو، خو په صندوقونو کې 240 رایې لویدلې او پاتې درې رایو اصلي لانجه جوړه کړې. یو رایې باطله وه، ځکه د کوم چا نوم نو پرې لیکل شوی او دوه نورې رایې لساره نه وې. د ورسپانه په خبره اساسي لانجه په قوانینو کې ده، ځکه د اساسي قانون رانیولې د ولسی جرګې د دندو تر اصول پورې ټول په ځینو برخو کې لازم سپیناوی نه لري. د انډیپندنت پرژن په لیکنه له ستونزو سره سره تیر وخت په ځینو لانجمنو حالاتو کې مخکینیو قضایي رویو ته مراجعه کېدله، خو د ورځپاڼې په لیکنه مخکې کله هم د اوس په څیر داسې قضیه نه وه رامنځته شوې. د میر رحمان رحماني پلویان ټینګار کوي چې هغه 240 رایو 50 جمعیو پوره کړی، خو د کمال ناصر اصولي پلویان په دې اعتراض لري چې باید معیار د جرګې 240 حاضر کسان ومنل شي. د ورځپاڼې په لیکنه اوس له ناچارۍ باید سترې محکمې ته دا قضیه ورول شي چې دا خپل د مجلس حیثیت زیانمنوي او جرګه لروانو لانجو سره مل پاتې کوي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت د نړۍ او اسمار ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلی سرک په اوږدو کې ناامنیو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي پر دې لاره په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. روحلان وري د دې سیمې له یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د کونړ ناړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي اسدآباد ته د غزیدلی سرک په اوږدو او په ځانګړي ډول د غزی آباد او اسمار ولسوالیو په یو شمیر اړوندو سیمو کې له تیرو څو کالو وسلوال طالبان حاکم دي او په لار تلونکو موټرو باندې ډزې کوي او کله ناکله لارې ته هم راکوزیږي. حاجی ملنګ او مولوی حمدالله وایي
ناړی د کونړ لاره چې ده دا د عام په مخ کله خلاصه یو کله بنده، یو کم دولتي خلک چې دي او یا دولت پلوي خلک هغه په دې لارو باندې آزادانه تګ راتګ نشي کولای.
لاره کوم چې ولایت نه راغلي ده ناړی ته او بریکوټ ته
نو دا همیشه رستون سره مخ ده. حکومت خلکو د اسکرو سره پسند کې ولسی خلکو تم ډیر سخت زیان رسیدلې ده. ګاډی سوی دی ولسی زنانه ماشومان دا وشته شوی دی.
خلکو همیشه حکومتي مسؤلینو ته خپل شکایتونه رسولي خو تر اوسه ستونزي په خپل ځای پرتی دي.
او پوسټه لګو څلور پوسټه لګو حکومت دغه چغه وجه موږ څلور پوسټه لګو تر اوسه پورې و پوسټه مون نه لګیدا لار پامن کې نه ده. او لس اولنۍ غوښتنه د کونل د عوامو دغه د نړۍ او د بریکوټ د ساوت چې یاره لار دی په امن کې شي که پوسټو د لارې کده هر کړه زرګي د لارې کده هر لارې
خپل غږ چې ده د مونږ هر ټیم کې رسول ده تر وزارت پورې مونږ رسول ده وکیلانو ته مونږ غږ رسول ده چې دغه زمونږ د لارې غم وشي چې هلته ورشو چې پوسټه ارتو تر اوسه پورې عملی کار پیند شوه.
دوی وای د طالبانو غواخونه په څو مشخصو ځایونو کې موجود دي. که په یادو ځایونو کې پوستې ځای پر ځای شي د هر ډول ترافیکو پر مخ په یاد لاره شپه ورځ خلاصوي. د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد لارې په هغو ځایونو کې به پوستې جوړې کړي چې په کومو کې وسلوال مخالفین سړک ته راکوزیږي او یا هم پرې ډزې کوي.
د اسمار او غازیاباد او غازیاباد او نړۍ ترمنځ کوم ګواښونه وو په تېره پوځي غونډه کې تصویب شوه چې درې نوي بیزونه هلته جوړیږي. دا درې بیزونه د مختلفو ادارو لخوا جوړیږي. هغه چې اسی پذیرې سیمې دي د نړۍ د لارې د مطمئن امنیت تامینول دي چې درې نوي بیزونه جوړیږي.
د اسدآباد او نړۍ ولسوالۍ په لوی لاره د ختیز نورستان د برګمټال او کامدیش اوسیدونکو هم تګ راتګ کوي چې په خپل ولسوالیو کې د شته امنیتي ستونزو غاللو ورسته د کونړ په خاوره کې هم ډېرې وختونه د اسمار او غزیباد په ساحو کې د لارې بندیدو لامل مشکلات سره مخ وي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا ولسمشر د ایران ته ګواښونه نه کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون دوشنبه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې ایران که جګړه وکړي نو دا به یې رسمن د لمنځه تلو په معنا وي. په همدې حال کې ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هیواد په ټیټه کچه د یورانیم غنی کول څلور چنده زیات کړي دي. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال په موافقه کې په ټیټه کچه د یورانیم د غنی کولو اندازه 300 کیلوګرامه ټاکل شوې وه. د موضوع تفصیل د ملالې بشیر په راپور کې واورئ.
وروسته له هغه چې د عراق د پلازمینې بغداد په گرین زون کې د امریکا سفارت ته نږدې په 1500 متری کې یو راکټ ولګید، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ پر ټویټر پاڼه ولیکل هیڅ کله بیا امریکا ته تهدید مه کوئ. د امریکا سفارت ته د نږدې لګیدلې راکټ مسؤلیت چا نه دی منلی. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي اوښتي. د ایران د بهرنیو چار وزیر محمد جواد ظریف په چټکۍ سره د ټرمپ خبرداری ته غبرګون وښود او پر ټویټر پاڼه یې ولیکل ایرانیان له پیړیو راهیسې د یرغلګلو پر وړاندې ولاړ دي. اقتصادي تروریزم او ټول وژونکي پیغورونه به ایران ته د پای ټکی نږدې. ظریف همداراز لیکلی هیڅ کله ایرانیانو ته تهدید مکوي، د درناوي هڅه وکړي ځکه نتیجه ورکوي. دا تبصرې په داسې حال کې دي چې د امریکا او ایران ترمنځ د نظامی کړکیچ د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. واشنگتن په منځني ختیځ او فارس خلیج کې امریکایي نظامی تجهیزات زیات کړي او ویلي دي چې د ایران لخوا امریکا ته نامعلومه خطر سته. همداراز د ایران په ګاونډي عراق کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته ویل سوي چې له عراق ووځي. تهران د امریکا تورونه رد کړي او پر واشنگتن یې تور پوری کړي چې وضعیت په نه منلو وړ توګه ترنګلې کوي. دواړه لوري ویلي چې جګړه نه غواړي. ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که تهران غواړي مذاکرات وکړي باید لومړی قدم په خپله واخلي. د پر ټویټر ولیکل ایران به موږ ته تلیفون وکړي چې آیا او کله خبرو ته چمتو دی. په همدې حال کې د دوی اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د ایرانیانو لپاره د خپګان خبره ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې ایران دی د امریکا پر اراده شک نه کوي. د ویل زه ایرانیانو ته وایم چې په دې وضعیت کې د امریکا اراده له پامه مه غورځوئ. دوی کړکیچ نه غواړي او نه هم له ایران سره جګړه غواړي، خو که پر امریکایي ګټو حمله وسوه دوی به ورته ځواب ووایي. د ویل چې برتانیا غواړي وضعیت سم سي او له ایران نه وغوښتل چې په سیمه کې له بې ثباته کوونکو فعالیتونو لاس واخلي. د یک شنبه په ورځ د سعودي عربستان د بهرنی چار وزیر عادل الجبیر ویل چې ریاض نه غواړي له ایران سره نظامی جګړه وکړي، خو زیاته یې کړه چې که بل لوری جګړه انتخابوي سعودي به په قوه او قوي اراده سره جګړه وکړي او د خپل ځان د خپلو خلکو او خپلو ګټو دفاع به وکړي. د تهران او واشنگتن خپل منځي اړیکې یو کال مخکې وروسته له هغه ترینګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ.
د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو برخه هم تاسو ته وړاندې کوو، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تمه ده چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل موظف پلاوی نن د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. موظف پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسي جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو بهیر وګوري او وی ارزوي. په هرات ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب چې د پنج شنبه په ورځ پیل شوی لا هم روان دی. دوی وایي چې معاشونه یې کم دي او غواړي چې په معاشونو کې زیاتوالی راشي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز ټولنه او د بیل او ملندا ګیټس په بنسټ په پام کې لري چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکې ښار 22 تل شوي توغندي هدف ته له رسېدو مخکې شنډ کړي دي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف یو ویاند ویلی دی چې دا توغندي ایران پلو حوثي یاغیانو د مکې پر لور توغولي، خو حوثي یاغیانو دا تور رد کړی. جوکو ویدودو یو ځل بیا د اندونیزیا د ولسمشر په توګه غوره شو. د اندونیزیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې ویدودو په انتخاباتو کې په سلو کې 55.5 رایې ګټلې او بریالی شوی، او د شمالي مقدونیې چارواکو د سربیا پولې ته نږدې په یوه لرې کې 8 تنه عراقي کډوال چې په غیر قانوني لارو لویدیځې اروپا ته روان وو نیولی دي.
دا ژوند رنګونه.
نوم دې راته وایه.
زوایری.
زوایری
هو.
نوم دې در باندې چای
ښه څنګه؟ نوم یې پلار باندې شنی.
څه معنا لري نوم دې؟
بس په معنا مې سره نه خلاصېږي، ډېر کوچنا کوم چې پلار باندې شي.
څه کاروبار کوې؟
کاروبار دا بوتل موتل ټولوم.
دا بیا څه کوې؟ کوم ځینې راټولوې؟
دا را کسبه ځخ راټولوم، بیا وړم خرڅوم.
څه رقم بوتل راټولوې؟
دا بوتل دغه مدني شپه دغه بوتلان راټولوم، دا جنگلي څخه بیا